د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
شکر منوریتن کو او کتن کو دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو او ٹی وی دے نند گل رز دا کال دے 2014 او دا اگست میاشت دی اتم انیٹا دا پاکستان کے دی وخت شوی دی د ماسوتن 10 بجے افغانستان کے د ماسوتن 9 می او دلتا واشنگٹن ڈی سی کے د گرمی 1 بجے شوی دا د ڈیوا ریڈیو او ٹی وی پ دی یو ساتا خبری خبروانے کے ز انیلا خالد
او ز نو شروان کلندر
تاسو ته هر کله وایو د نن ورځې مهم خبرونه صدا رنگ دی
د پاکستان کوټه خار کې د هسپتال په ودانه کې یوې ځان وجول کې حمله نږدې او یا کسان وجل دي وجل شوی اکثر پښتانه او بلوس وکیلان دي
او د پاکستان ځینو سیاسي مشرانو د کوټه بمی چاودنی غندنه کړې ده او پخوانی وزیر اعلی آفتاب شیرپاو ویل دي چې فوزی ضرب از اپریشن او ملي عملی پلان باندې پښتني راوچتي شوی دي
او په افغانستان کې د امریکن یونیورسيټي دوا پروفیسران تختول شوی تختول شو کې یو امریکایي او بل استرالیوي پروفیسر دی
کتونکو د نن په دې خبري خبرونه کې د کوټي په حق لباندې خصوصي ریپورتونه لرو د دغه نه علاوه ځینې نور ریپورتونه هم شته د موږ سره اوسې
گران اردن کو تاسو وائس آف امریکا ٹی وی او ریڈیو ته وګیه او نن د پاکستان د پښتنو یو بل ستر خار کوټه په هدف شویری او په دغه کوټه خار کې نن د ګل په سهار باندې د وکیلانو د سازمان یو مشر هغه په ټارګټ شویری او وجل شویری دغه لاس شکل اسپیټال ته روړل شو نه د هغه وروستو په دغه ځای کې یو 14 شوی دغه په نتیجه کې نږدې اویا کسان چې کوم دې مړ دي زیاتره پکې وکیلان دي او خبري اعلان هم پکې دي د دغه ځای مواري د طالبانو جماعت الحرار ډلې قبول کړی ده په دغه باندې وروستي تفصيلات ګورو چې پلټنې چرته ورسېدې د مړو د ژوبل شمیره چرته ورسېده نور پیسې وروستي حال دي موږ سره د ماخام راسې د ډیو ریډیو خبريال حمید سمسور په دغه ځای کې موجود دي معلومات راخلي او تاسو ته درکې اوس موږ سره نیخ پني غراغلې دي حمید سمسور په خیر راغلې ډیر مننه حمید سمسور نن خو ټول ورځ هم تاسو د دغه رپورټینګ کړی دی اوریدونکو سره مو دغه معلومات شریک کړی دی غواړو چې وروستي حال نور کو سوي ورسره زاړه معلومات هغه هم د اوریدونکو سره شریک کړي
قادر کول دا د وروستي معلومات دی هغه د ترتیب تازه دا دی چې په دغه پښتو کې د مور شمیر چې دا هغه یو اجازه تر رسیدلې ده او دا ډول چې تر څل زیات کسان چې یو نیم څل ته نږدې کسان چې دي هغه په تیان کې دي په تیان کې چې دي د چنګیز کسان وګه چې دا غنه سم ده نو یې په تیان کې کسان چې دي هغه د جاز لاري کراچي او نور شهرونو ته انتقال کړ د بلوچستان د کورونو چارو څخه کوم خدای وزیر دی سرپرست مفتي وې چې اوس دوی په پلټنې پیل کړی دي په دغه 14 کې تر 8 کیلوګرام پورې چاودېدونکي مواد کارول شوی دي د دې له خپلې په دې کې پوتاشیم هم کارول دي د دې چاودنه کې د لښت کې لمخې د کوټي په گورنر هاوس کې د گورنر په کور کې د بلوچستان د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف راغل د نوډ کې د غونډه وکړه په دا غونډه کې د پاکستان د فوج مشر جنرال وائل شریف او د بلوچستان وزیر اعلی او شکم د استخباراتي ادارې د غو
حمید سمسور ګمار کوم ټلیفون لیکه کته شو خو هغه و چې مهمه غونډه تر سره شوې را د گورنر په ماڼۍ کې په د وزیر اعظم نواز شریف په مشوره کې د فوز مشر جنرال راحیل شریف هم په دغه غونډه کې ګډون کړی دی یقینا چې دغه غونډه به ډیر زیات مهمه هم وي دا چې کوم دی ویل کیږي چې د پیښور د آرمی پبلک سکول برید وروسته په کوټه کې دا برید چې کوم دی هم ډیر زیات پاکستانی چارواکي پاکستانی اولسه چې کوم دی خوځول دي. ګورو چې چارواکي په دې اکلبانه صف فیصله کې یا فیصله شوی دی. هغه هم حمید سمسور د سره شریکي سوشي بو کې زمونږ پروډوسر صاحب لګیا دی. هغه بیا تاسو سره په لاین کې باندې چراشي نو هغه تاسو سره بیا خبره ترې کوي. خو انیلا حقیقت دا دی چې د کوټه 14 نه کم دی د پښتنو یو بل غټ خار پکې بیا په هدف
بالکل دا او د غینا پس بیا په زر بیا زو اپریشن باندې او نېشنل اکشن پلان چې کم دی په غی باندې پښتني راوچتي شي دی. ځکه چې زر بیا زو اپریشن چې دا هم د ترهګرو خلاف او بل خو کامی اکشن پلان چې کم موجود دی په هواد کې هغه هم د دغه د پاره دی. خو د دې نه پس بیا د ترهګرۍ دا چې کمی پیخي دی هغه کې څه کمی نه دی راغلی بلکې زیاتواله راغلی دی.
بالکل او دا پیخه چې کوم ده د دې په یو لحاظ سره ډېر زیات اهمیت پدې لري چې په بلوچستان کې تاسو وګورئ د سمودي راسي د قانون سره تړلې چې کوم خلک دي کارپوهانه غل لګیار په هدف کیږي. د لا کالج چې کوم پرنسپل لږ هم 13 ورځې کم دی په هدف کړی شوی دی. نن بیا چې کوم دی د وکیلانو مشر په هدف کړی شوی نو یقینا چې دا پیخه چې کوم ده په دې باندې موږ راتلونکو کې اوریدونکو سره بیا رپورټونه او سړنیز هم شریکو. نعمت سرحدي رپورټ هم موږ لرو نو دا غا رپورټ راخو
هغه هم دی. او دا به مو وایي چې دا پیخه په داسې محل شي و چې د هسپتال مخې چې کوم د وکیلانو یو نامتو یو غړی و هغه وجل شي او دا غي د پاره یو احتجاج روان او دا 14 په داسې حال شوی دا د قدمونو اوریدونکو کتونکو موږ سره د چمن نه یو بل رپورټ هم شته دی. او هغه یو احتجاج په سر باندې دا رپورټ ریکارډ شوی دی چې د غلطه کې د تاجرانو چې کوم ټولنه دا هغه په دې حق باندې سوای د 14 په حق له دا ټول تفصیلات تاسو ته د نعمت الله په دې رپورټ کې وړاندې کوو.
د کوټې په سیول هسپتال په بمی چاودنې کې په مړو کسانو کې د چمن سره تعلق لرونکي دوه ځوانان وکیلان اسکر خان اڅکزه ایډوکیټ او ایمل خان ایډوکیټ هم شامل دي. چې اسکر خان ایډوکیټ د عوامي نېشنل پارټي ایل ایچ مشر اصغر خان اڅکزه کشر رور او د شهید جلانی خان مرحوم زوی دی او ایمل خان اڅکزه د سکول د یو استاد زوی دی. د دې د مرګ د اطلاع در رسیدو سره سم دلته په چمن کې ادي خلکو دکانونه بندول پیل کو او په څو ثانیو کې ټول شهر بند شو او د مختلف سیاسي جماعتونو باندې مشتمل آل پارټیز اتحادیې لخوا هم پر دغه پیشه باندې خواشینی ښکاره کولو دپاره درې ورځې په ښار کې د غم منځلو اعلان وسو او د دغه پیشې سخت غندنه وکړه. د عوامي نېشنل پارټي ایل ایچ مشر اصغر خان اسکزي او ډیور ریډیو سره په خبرو کې د خپل رور وکیل اسکر خان د مړینې تصدیق کولو بعد یې وویل چې ترګر دوی د باچا خان د فکر او فلسفه څخه نسی اړوي. عوامي نېشنل پارټي تاریخ د قربانۍ څخه ډک پروت دی او پر مخ به هم موږ قربانۍ ورکوو. ویل کیږي چې دغه د کوټې په بمی برید کې اکثریت پښتانه وکیلان مړه دي چې د خپل صدر د وشتلو د پیښې په ضد په هسپتال کې سره راغونډ شوي او احتجاج یې کاوه. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټی وی.
تاسو وایس اف امریکا ټی وی او ریډیو ته غوږی د ډیو ریډیو د ټی وی خبرونه کې هم نور وړاندې مهم رپورټونه لرو. خو د کوټې 14 په لړ کې د حکومت لخوا هم غبرګون را روان دي او هغه د یو نوې ستراتیژي چې کوم دی د هغه لپاره هم لګیا دي غونډې روانې دي د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې. خو سیاسي مشران په خیبر پښتونخوا کې او پښتانه مشران وایي چې د نېشنل اکشن پلان نه چې کوم توقعات دوی ساتل هغه شان نه دي پوره شوي. څنګه اختیار چې پارلیمان امنیتي ځواکونو ته ورکړی دی استخباراتي ادارې او د پاکستان امنیتي ادارې د هغې په نافذولو کې ترهګرۍ مخنیولو کې ناکام شوي دي. دغه سیاسي خبرګون د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومن د سیاسي مشرانو نه راغونډ کړی دی او ردو ته ستاسو پام را ګرځو.
د ملت پاله او امی نېشنل ګوند او قومي وطن پټې مشران وای په کوټه کې نن شوی بمی 14 په هیواد کې روان نېشنل اکشن پلان او ضربیازه پوزي عملیاتو باندې پوښتنه راپورته کړي. د قومي وطن پټې مشر افتاب احمد خان شرپا وای د لګې مودې امن د حکمرانانو توجه د ترهګرۍ ضد جګړې نه اړولې وه او نېشنل اکشن پلان هم د اصلي روح مطابق نه دی عملي کړی شوی، ځکه دغسې پیښې مخې ته راځي.
او پاره ما د هغه شانتي عمل نه شوه. په دې کې اهم شی دا دی چې د دې پوره تفتیش نکړي. هغه سہولت کار چې کمی هغه ته نو بنر رسو. دا هم پته لګی چې دا کوم ګروپ دی او چا دا کړی دی. دا خو څه هغه دا په هغه ستر باندې کومي ستر باندې په چې پوره پته شي پلاني ګروپ سره پلاني دا د پلاني ګروپ او کاروي دا دا خو دا طریقه کار دی. نو دا کوم شی دی چې په دې باندې
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری مهدار حسین وای ترهګر د پوځي عملیاتو وروسته اوس بیا منظم شوی او اندېښنه ده چې راتلونکي کې د ترهګرۍ بریدونه نور هم زیات شي.
موږ په نورو مسلو کې لګیل چې واقعي شي د شګرې تلخال شي کنین پروان د شګر کولو ګرځي او یا کارګم تنظیمونه دي هغه کولو ګرځي چندې ټولې جلسې کوي خلکو سره مرنه چې نه خپل انټرکشن کوي نو چې د هغې خلاف کاروایي څنګه سړی چې د شګرځي به ختم شي. دا خدا څه ده چې بس موږ به صرف زخمونه ساتو.
د پاکستان مسلم لیگ نون غړی او وزیر اعظم مشیر امیر مقام وای ترهګری ختمول د حکومت اولنی ترجیحاتو کې شامل دي.
ټول نمبر 1 خبردار دي په ملک دا دهشتګردي او دا واقعیت نو تاسو ټول د بهر نه راځي دا واقعیت نور ته ځای سره شي نو زموږ د سی پی ایک باندې صبح دا هغه ټول قوم انتظار دے عمر جڑا سی ریولوشن انقلاب پر اجن سنگ بیا بار خلن ملک نو خلق پسنگ راضی ہو نور خلق پسنگ ٹرسٹ کی اعتماد پر جی نو دا خبر سوال نہ پیدا کی دا بالکل زمون حکومت ترجیحات کی نہ ہو ان شاء اللہ تعالی زمون سنگ کی دیشی آہا مفہوم گری بیا بون کو
امیر مقام زیاتوی چې ترهګرۍ ضد جګړې ته حکومتي پام نور هم سیوا کېدل پکار دي او صوبای حکومتونو مرکزی حکومت او پوست ترمنځ که ترهګرۍ ضد تګلاره باندې همکاري نور هم سیوا شي نو د داسې پیښو مخه نیول کېدی شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیو ریډیو، شقدر.
کتونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی د بلوچستان کویټې د 14 په حق رپورټونه تاسو اوري او ګوري. دغه په لړ کې چې کله دا 14 اوښولا په ټول پاکستان کې عدالتونو لخوا په دې باندې سخت ردی عمل اظهار شوی دی په دغه 14 باندې او ویل کېږي چې پاول زلداسې قسمه پیښو په حق لباندې پاول زلداسې شوی دی چې د پاکستان عدالتونو په ګټه باندې اواز پورته کړی دی. دغه نه علاوه د پاکستان سپریم کورټ هم د وو رزو د ویر اعلان کړه دې په ډیر باندې نور تفصيلات د ډیو ریډیو خبريال پیر ولایت اشاره کوي.
دا سډیر کم په لیدو کې راځي چې د ملک اعلی عدلی له خوا د ترهګرې د یو پیښې غندنې په حق له بیان جاری شوی وي. د کوټه روغنتون 14 کې چې په کې لوی شمیره کې وکیلان مړه شوي دي، دغه پیښې په ضد په ټول ملک کې د وکیلانو له خوا سخت عکس العمل په لیدو کې راځي او د پاکستان په کچه د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل د 15 ورځو او سپریم کورټ بار د 8 ورځو د ماتم اعلان کړی دی او سبا له به د ټول ملک وکیلان په مکمله توګه د 1 ورځې هړتال کوي. که څه هم د بلوچستان اعلی وزیر د کوټې روغنتون 14 رامنځته کېدلو سمدستي پس د دې پیښې ذمهوار د هند استخباراتي ادارې راګرځولې ده، خو په لاهور کې یو خبري بریفینګ ته وینا کې د سپریم کورټ بار صدر علي ظفر ویلي چې په کوټه کې وکیلان ځکه په نخښه کړی شوي دي چې دوی د جمهوري نظام او د بشري حقوقو د تحفظ خبره کوي.
یہ انسټیټیوشن کو کمزور کرنے کے لیے حملہ ہے. یہ حملہ اس لیے کیا گیا ہے کہ وکیل جو لوگوں کے حقوں کے لیے لڑتے ہیں، وکیل جو کہ انصاف کے لیے لڑتے ہیں، وکیل جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو بنیادی حقوق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جو جمہوریت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو کمزور کیا جائے.
دے وای چې وکیلان ولسته د انصاف پر رسول کې یو بنیادی کردار لوبوي، خو ځنې عناصر د دوی دغه کردار نشي زغملي او د نننې حمله مقصد هم دا دی چې وکیلان او ججانو باندې ګډ د انصاف اداره کمزوري او تباہ کړی شي. علي ظفر زیاته کړی چې وکیلان به داسې قسمه حملو نه یریږي او په ملک کې به د جمهوریت او د بشري حقوقو د تحفظ او د انصاف د رسایل لپاره خپل کردار جاری ساتي. په دې موقع د سپریم کورټ بار صدر د حکومت لخوا د ترهګرۍ په ضد ملي تګلارې کامیابو په داوو هم سوالونه راپور تکړل او تورو لګولو چې حکومت دغه تګلارې په نفاس کې سنجیده نخکاری. د کوټې هسپتال د چودنې په ضد په سیاسي کچ هم سخت غبرګون پلیدو کې راځي. د حکومت مخالف پیپلز پارټۍ مرکزی لیډر سینیټر رحمان ملک وایي چې د کوټې روغنتون خونړۍ پیښه د انتها پسند ترهګرو ډلو د موجودګۍ او په ښکاره فعالیتونو واضح ثبوت دی او که حکومت اوس هم د دغه انتها پسند ډلو په ضد بغیر داسې امتیاز نه کاروای نه کوي، نو د رحمان ملک په وینا په راتلونکي کې داسې نورې خونړۍ حملې هم رامنځته کیدلی شي.
ہمیں لشکرے ہوئے لشکرے جنگوی کے لوگوں کو گھومتے پھرتے نہیں دیکھنا چاہیے جہاں بھی موجود ہے. میں ابھی بھی قوم کو وارن کر رہا ہوں کہ ان کے خلاف بھرپور قسم کا ایکشن ہونا چاہیے اور میری پرائم منسٹر سے اپیل ہوگی کہ فوراً ایک میٹنگ پلیز کال کریں اور جس جگہ پہ ہماری کوتاہی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کبھی آتا نہیں کی
دی وای چې د لشکر جنگوی او دغه شان نور کلدم ګرځول شوی انتها پسند ډلو ښکاره فعالیتونه د چانه پټ نه دي، نو بیا څنګه حکومت د ترهګرې خلاف د ملي تګلارې د عملي کېدو دعوه کولی شي؟ واضح دی وی چې لشکر جنگوی نومې سنی انتها پسند ډله د پاکستان پنجاب ایالت کې مرکز لري او دا ډله د ملک په لر او بر کې د شیعه مسلمانانو په وجنو او په خصوصي توګه کوټه کې د هزارو رولې د خلکو په قتل عام کې ککړه ده. که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت او فوج وقت پا وقت ترهگره پا زد دا میلی تگلاری دا کامیابی داوه کوی، خو مخالف گوندونا او سیرون کی تکونه کوی چې حکومت پا پنجاب ایالت کی مرکز لرون کی هند مخالف او فرکاورانه قتلیام کی ککڑ انتها پسند دلو خلاف کاروائی نکوی. بلخوا مرکز او پنجاب کی واکمن مسلم لیگ نوازگون دغا تورون ردوی او دریس خپلوی چې دا میلی تگلاری دلانده پا طول ملک کی ترهگره دل بغیر دا ستوپیر نپنخ کولی شی. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
گران اوردن کو تاسو باندې امریکا ٹی وی او ریڈیو ته غوږی د رپورټونو چې کوم سلسله ده روانه ده. انیلا د 14 ذکر خو موږ کو چې 14 لګیا د شوی د ټوله میډیا توجه چې کوم دی هغه هم په دې باندې را چې 14 شوی د خو حقیقت دار چې سار هم یو اهمه پیښه شوی را وغه بلال انور کاسی چې کوم د وکیلانو مشر هغه وجل شوی او دغه لاش د هسپتال ته راوړل شوی په دغه موخه باندې تر هغه رو د موکو مونږ ته چې دغه ځکه کې بیا 14 کی او نور خلک مړ کی د هدفي و جنې کو تاسو پامو کې پرستیو کې ډیر زیاتې شوی په بلوچستان کې.
بالکل زیاتې شوی دی او چې کله یو 14 کی پاغه کې د تر هغه رو یو پیغام هم موجود وی چې آیا دا چې کوم پیښه شوی دا کوم 14 چې شوی دا هغه یو هدفي و جنې و د کوم خلکو خلاف او ولی واده دی پکې مقصد سو. بلال انور کاسی چې وو دا د بلوچستان بار کونسل بخنه غوړم اسوسییشن صدر وو او په د باندې شی وو اوس دغه خبرې راپورته شوې دي چې آیا دا د لایرز خلاف د دغه وکیلانو خلاف یو د ترهګرو یو د روان دی یو جګړه روانه ده او کنا په دې کې د دې سم مقصد په دغه باندې زمونږ همکار نصیر کاکړ یو سوشي بیروان دی هغه دغه تفصيلات ورکړي دي چې بلوچستان بار اسوسییشن څه شی دی په بلوچستان کې د دې سکار دی دغه نه علاوه نورې پښتنې چې کمیټې شوې دي هغه جوابونه ورکړي دي.
سمه ده، نو دغه رپورت به زنګ اوریدونکو به هم مور راځي چې دغه رپورت ته وګورو.
وکیلان عمومی توګه لکه څنګه چې هم په اصطلاح دیوانی او پوجداري دواړه مقدمه دی اخلي او هم په دغه باندې کار کوي او د دې سره غرض نه وي دی خو ل خپل کلاینټ چورته وای چا چې کیس ورته راوړی دی هغه سره تعلق وي او هم له عدالت سره تعلق وي. په دې کې زیاتره چې هم وکیلان وژل سوي دي یا چې بیا په هدف سوي دي تر دې وړاندې هم هغه دیوانی او پوجداري مقدمه دواړه کوي. په دې کې صدرنګ د ترګری زد نه سي ویلای چې هغه مقدمه وي خو هغه به چلیږي. هم وکیلان هم په دې کې په عدالت کې د هغوی وکالت کوي او د هغوی دفاع کوي تر کومه ځایه پورې چې د وکیلانو په هدف کې دو تعلق دي. نو هم په دې کال کې دا درېمه داسې پیښه ده چې پکې وکیلان په هدف سوي دي. لکه د اگست په درېمه باندې یو وکیل جهانزیب علوي هغه په هدف سو، لکه نن په خپل بلال کاسی په هدف سوی دی. دغه رنګه د جون په میاشت کې د لا کالج یونیورسټي بیرستر امان الله چې پرنسپل دی هغه په هدف سوی دی او کم تنظیم چې هم دغه پیښو پړه اخیستې د جماعت الاحرار هغه هم په تیر یو کال راځي په بلوچستان کې ډیر زیات فعالیتونه کوي په پولیسو باندې په امنیتي ځواکونو باندې د بریدونه کوي او په سیمه کې ملو څېړونکو سره خبرې کړې دي چې یو داسې یو خاص کیس چې وکیلانو کوي بیا دی په هدف کې جنو هلته څېړونکو هم دا خبره کوي چې نه دارنګ نه دی او د وکیلانو سازمانونه هم دارنګ خبره کوي چې دا کم وکیلان چې په هدف سوي دي د نن په پیښه کې یا بیا تر دې مخکې هم هغه څه دارنګ کیسونه نه کول چې له هغه څخه یا دی وریاست ته خطر وي یا بیا چې کوم تندرو یا چې وسلوال تنظیمونه دي هغه ته دی خطر وي نو دا
ککر سے یو بل پختنه هم راضی په بلوچستان کې اکثر لچې هدفي وجنې کیږي پاغه کې زیات تر دا هم لیدل کیږي چې بلوچستان یا د کوټې مقامی خلک نه دی هغه د نورو صوبونو راغلي خلک دي نو د وکیلانو چې کم تاسو په هدف کې دوه خبره وکړه آیا دلته کې هم دا خبره بیا ثابتېږي چې مطلب یا د دې ته به تاسو څنګه ګوري چې هغه د خپل کار په وجه باندې د وکالت شوبه چې کومه د پیشاغه په وجه هدف کیږي او کنه هغه هم نورو علاقو نه راغلي دي ځکه په هدف کیږي
وکیلان ځای خلی دی د نن پیشه کې چې وګورئ نو اتلس وکیلانو ژوند له لاسه ورکړی دی هم د بلوچستان ځای خلک دی زیاتره هغه د چمن دی د کلاسیف الله دی د کوټې دی د مسلم باغ دی د زرغونه دی د بلابیلو سیمه یعنی د خانوزی دی د ژوب دی دغه خلک په هدف سوي دي او دا ټوله اعلی تعلیم یافته خلک دي چې مور پلار ورباندې ډیر زیات سبقونه ویلي دي خرڅې ورباندې کړي دي او بیا هم په یو چاودنه کې ژوند له لاسه ورکړی دي دا رنګ نه ده چې وکیلانو سره چې لکه څنګه چې ما مخکې در ټول د وکیلانو سازمانونو سره هم دا اوس خبرې وکړې د څېړونکو سره هم خبرې کړې دي دی وایي چې د کیسونه د دې د کیسونو لوجه نه دی په هدف سوي البته تعلیم یافته خلک لکه څنګه چې هم په قبایلی سیمو کې مخور خلک د سر خلک په هدف کېدل هم دغه رنګ یو لړۍ تیر یو کال راځي په کوټه کې روانه ده د پرنسپل امان الله څخه صاحب خبرم درته وکړه چې هغه هم په هدف وژل سوي او هغه پرنسپل او هغه څو وکیلون او نه وکالت کاو او نه هم کیسونه کول او د لا کالج پرنسپل نو دا رنګ یعنی د سر خلک په هدف کېدل دي او هغه لړۍ اوس
هغه خلک چې رڼا خورول شي هغه خلک
او په کوټه کې ګزه لژوېم په کوټه کې بار اسوسییشن د بلوچستان بار اسوسییشن چې په 1903 کې جوړ شوی دی او دا وخت تر 800 زیات غړي وکیلان دي د دې بار اسوسییشن یعنی په بلوچستان کې 800 وکیلان چې دي هغه دا وخت په بلابیلو عدالتونو کې خپل کارونه تر سره کوي
ډیره مهرباني
او اوس کتونکو د افغانستان نوم یو رپورت تاسو سره شریکو په افغانستان د افغانستان سر خار کابل کې نامعلوم وسلوال یو امریکنه او یو آسترالوی کس تختولی دي او دوانو پاک لویل کیږي چې په افغانستان کې د امریکن یونیورسيټي ملازمانو د امریکای خارجه وزارت ویلي دي چې د امریکني کس پاړه باندې معلومات لري او د شانتي آسترالوی حکومت هم د دې خبر تصدیق کړی دي نور تفصيلات لپاره د حکمل روان دا رپورت اورو
دی افغانستان په پلازمینه کابل ښار کې یو تن امریکایي پروفیسر او د هغه استرالیاي همکار د نترګندو کسانو لخوا تختول شوې دي د کابل امنیه کمانډنۍ یو چرواکي د نوم د نخو د لپشر دیوي ته وویل امریکایي او استرالیاي وګړي ل خپل افغان ملګرو سره هغه محل د کابل ښار د سناتوریم په سیمه کې وتختول شول چې لا ساتونکو پرته له پهنتون څخه د باندې وتلی وو نو موري زیاته کړه دغه بهرني وګړي 13 ورځې نه وخت د نامعلومو کسانو لخوا تخت ول شوی او دی پولیسو لوخوا په سیمه کې د بهرنۍ اتباو د خلاصون په هدف پلټنې پیل شوې دي په کابل کې د استرالیا سفارت او د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت هم د نترګندو کسانو لوخوا د خپل دوه تنو اتباو د تختول کېدو خبر تایید کړی دی د دغه دوه تنو بهرنۍ وګړو د تختولو مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیستای دا لومړی ځل نه دی چې په پلازمینه کابل ښار کې د امریکایي پانتون دوه تنه بهرنۍ استادان د نامعلوم کسانو لوخوا تختول کېږي بلکې تر دې وړاندې هم یو هندۍ میرمن تر تښتول کېدو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د پلټنو په پایله کې د تښتونکو له منګولو څخه راخلاصه شوې وه. بلخو افغان حکومت وایي د افغانستان په ختیځ کې د ایش او وسلوالو طالبانو ترمنځ ایتلاف د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې کوم تاثیر نه لري. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د یکشنبې پورې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د ترهګرو له منځه وړلو لپاره د افغانستان په 14 ولایتونو کې 19 پلان شوي عملیات دوام لري. جنرال دولت وزیری د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د هیواد په ختیځ کې د ایش او وسلوالو طالبانو ترمنځ غیر رسمي ایتلاف به د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر وړاندې کوم تاثیر ولري په اړه یې نوموړی وویل. جنرال دولت وزیری په وینا دی تیرې یوې اونۍ رئیس دی افغان ځواکونو په عملیاتو کې تر دې دمه نږدې 530 وسلوال مخالفین وژل شوی دي او امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله وښتی ده. په یو بل ریپورت کې د افغانستان د مشرانو جرګې غړي او مدني فعالان وایي کمزوري مدیریت او د امنیتي مسؤلینو نه همغږي د دې لامل شوی چې په هلمند کې جګړه زور واخلي. دوی زیاتوي چې په هلمند کې تر اوسه دولتي ځواکونو هیڅ پرمختګ نه دی کړی او پاکستان له کویټ څخه د دې جګړې رهبري کوي. خو د پاکستان حکومت د طالبانو څخه د ملاتړ په اړه دا او دې ته ورته نورې ټولې ادعاوې رد کړې. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي او مدني فعالان وایي د کمزوري مدیریت او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نشتون له امله په هلمند کې جګړې زور اخیستی دی. په هلمند کې د مدني ټولنې غړی سردار محمد همدرد وایي په دې جګړه کې له مرکز څخه تر هلمند پورې مافیایي کړۍ لاس لري، نو په همدې خاطر ځینې پوستې په لوی لاس وسلوالو طالبانو ته پرېښودل شوي دي. نوموړي پر ځایي مسؤلینو هم نیوکه درلوده چې پر وینا یې په هلمند کې کمزوري مدیریت د وضعیت ښه کېدو لپاره هیڅ ډول اراده او همغږي نه لري. په هلمند کې د مدني ټولنې غړی سردار محمد همدرد وویل
ځینې مسؤلین په لوی لاس د جګړې غځول غواړي او پله دغه چې یو مافیایي کړۍ هم د مرکز څخه هلمند پورې موجوده ده چې هغوی پورې مسؤلین چې دلته په پولیسو په لیکو کې دي هغوی په لوی لاس باندې پوستې په خپل علاقه کې دي، په هغوی باندې جنګ هم نه دی شوی.
بل خوا د مشرانو جرګې یو شمېر غړي په ټینګار سره وایي چې د هلمند جګړه له کویټې څخه د پاکستان له خوا رهبري کېږي او دا نښتې له نږدې څاري. د افغانستان د مشرانو جرګې غړی شیرمحمد اخندزاده وایي په هلمند کې د جګړې د تودې ساتلو په هدف بهرنیان طالبانو ته په مخامخ ډول سلام مشورې ورکوي.
یو مشکل دا دی چې خارجان استخباراتي ډلې په هلمند کې جنگ کوي، هغه جنگ نه غواړي چې تمام شي. پاکستان په کوټه کې یو علایده کمیټه دا ایسای د پاره نسته چې هلمند جنگ دغه کې دغه د اداره کې دغه د وویني او دوی د طالبان مستقیما سره مشوره لري چې مخته د جنگ او بیرته شاته.
په همدې حال کې د هلمند ولایت مقام څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې لا تیر یوې اونۍ راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي او ځمکنۍ عملیاتو کې 400 وسلوال طالبان وژل شوي او نږدې 400 امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. په اعلامیه کې امنیتي چارواکو ویلي په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو هغه پلانونه یې شن کړي چې غوښتل یې د هلمند څو ولسوالیو ته سکوت ورکړي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه ندی ویلی. حکمل روان، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، کابل.
گران اردن کو تاسو وایس اف امریکا ٹی وی ریڈیو ته غوږی. پختنو تاریخ هغه د دردناک پیښونه چې کوم دی ډکتې دغه شان که په پیښور کې د شهیدانو تاریخ شي او بیا په دې موجوده دور کې کو وګوره د قبایلي سیمو نه راواله د کابل نه راوخله تر پیښور او پیښور نه واله تر کوټه پورې په کراچۍ کې وګوره نو هم په نوې دور ترهګرۍ په پیښو کې پښتانه د پښتنو مشران چې کوم دی هغه په هدف کړی شوي دي. هم دغه شان یوه پیښه د بابړ پیښه هم ده، د چارسدې په بابړ سیمه کې په سلګونو پښتانه چې کوم دی هغه دغه حکومت صرف په دې باندې وجلو چې هغه د خپلواکۍ غږ پورته کو او دا د جمهوریت او د ازار ازادۍ چې کوم دی داغي حق وو. دغه بابړه پیخ په وجه باندې دغه سیمه چې کوم دی هم ډیره مشهور ده. سه تاریخی حیثیت نور لري. د ډیو ریډیو خبریال فاروق پیراک په نور تفصیل را سره شریکوي.
ته وایې چې سپ کربلا کې شوی او ما په ټکر او په بابړه تبصره راوړي. بابړه د پښتنو په تاریخ کې هغه مهم نوم دی چې پښتنې د خپل کربلا سره نسبت کوي.
میں افتخار حسین دا عوامی نیشنل پارٹی مرکزی جنرل سیکرٹری پہ دے دردناک موقع باندھے چکم دا بابڑے دا ورز دے پہ مناسبت سرنن دا ملگری زمانہ تپوس کئی رشتہ خبر ہے چھ دا زوانانو دا پارا دا خبر لازم دا چھ ایتیزان خبر کی زکر چھ مشران خود دے نا خبر دی دا دا بابڑے دا ورزی کم چې زمونږه غونډه وه نو دا د دې لپاره و چې یو خو د ډاکټر خان صاحب حکومت د کانګرس حکومت په خیبر پښتونخوا کې د غیر عیني طریقې سره چې کم دی نو ختم کړی شو او بل دا چې زمونږه د خدای خدمتګارو باچا خان او د باچا خان ملګري دا ټول چې کم دی نو گرفتارو. لهذا د زمونږه مشرانو چې کم دی نو جرګه وکړه او په جرګه کې دا خبره مطلب چې فیصله کا چې موږ به د چار سدې په میدان راغونډېږو او پوره من احتجاج وکړو چې زمونږه مشران دي زر تر زر چې کم دی نو هغه رها کړی شي. دا د 12 اگست خبره زه کوم چې د پاکستان د جوړېدو په کال پوره کېدو کې لا 2 ورځې پاتې وي او په دې بنیاد باندې په هغوی باندې حکومت چې دا هغه وخت اصله و سټین ګن او د مختلف اصلي ټوپکې نیخ په نیغه چې کوم دی نو په دوی باندې ډزیو کې تقریبا 500 کسان زموږ چې کوم دی نو شهیدان شو. دا د پښتنو لومبه کربلا ده او په حقیقت کې چې کوم دی د اسلام په حساب سره دویمه کربلا ده. کربلا ثانی
په کال 1978 کې په 12 اگست د هغه وخت خدای خدمتگار تحریک یو جلوس وستو. دغه جلوس چې کوم هغه د دې خاورې د دې ځمکې د دې میدانونو نه شروع شو. شاته چې مې کوم اجره ویني دا هغه تاریخي اجره ده چې په دې ځای کې فیصله وشوه چې ټول خدای خدمتگاران به د دې حجرې نه راټولېږي. بیا به دوی غازی ګل بابا ته ځان رسای. التبا د پیښور ثوابی مردان نوخار خدای خدمتګاران هم راټولېږي او دی به بیا د دغه زیاتی خلاف یو لاریون کوي. راځي نن مو د دغه ټول تاریخ نه خبرو دغه ټول مهم مقامات ترتخایو. خو اول شروع د دې تاریخي اجرې نه چې هغه کوم حالاتو څنګه وختو چې خلک د دې ځین روان دي
اگزیکټلی د مو غزي چې تاسو په کې ولاړې مون سره د دې کې اوس پارټیشن شوې ده کنه. دا مسلسل تر د هغه ځې پورې چې دین اومدا اجروا او بچا خان چې وکړم ته دې اجرې نه ما ته دې ځې ته خلک راغونډې دل او دې ځې نه بیا تل هغه بابا سره د پورې مونږ بری پورې وتلل.
دا سفر اوجي او دا جمعات کې به مېلمانو ټو پیسې او به خلک پټول لاتلو مونږ به ډوډۍ راغونډولې ابا هر کور نه دوه ډوډۍ ګولي دا به جمعات کې جمع کېدل او جمعات کې به ډوډۍ خوړو دی اجره کې او دی جمعات کې به ناشته دا دې دنه بیا تلو.
سدودین بابا وای چې په دې ځای باندې با سټیج او د دې خدای خدمتګارو جلسې چې بکل کې د میټینګونه بکې په دې ځای باندې برټولېدل. مینوالو په بابړه کې د بادشاہ مې دغه لرغونی اجره اوس نشته ده. د هغې په نوسو کې را سره سید اسکر شاه ولاړ دی. دوی نه لګي پښتنې کو
مخ کې دا جی کچا کوټه وړي رغټه دا اته مرلې وا دی کې به کم اس کم 40-45 کټونه لکه زما د یاداستو چې زه اخیره کې رالم نو دا 20 25 کټونه خو پکې پراته پراتو.
تاسو ته دا د مشرانو ورشي چې دا غ تاریخي وجود چې د کې بادشاہ خان دا غ نورو اهمو تاریخي مشرانو بده کې ناس ته کړي میټینګونه کړي.
دا خبرې به جی 24 غنټې مونږ دل تر دې خپل مشرانو نو ورې دي.
بیا تاسو دونه تاریخي اجرا خوندې ونه ساتل سمباله مونږ ساتل.
یې رجیب نور ټینګې دا تقریبا د یونی مسلو کالو اجرا وا. سل یونی مسلو کالو به چې کم دیوال بم ټیکو وغه به واپس را پرې وته. نو بل دقه وجم چې کم دیونه بیا پخا کړه.
ته پښتنو ټول تاریخي مقامات یادګارونه همدا سي په بې قدرۍ کې د منځ زی چې هغه کله هم د راتلونکو نسلونو لپاره محفوظ نه ساتل کیږي. راځي د دینه پس مبوزما د غازی ګل بابا مقبرې ته هغه مقامات درته خایم چرته چې په خدای خدمتگار تحریک باندې ناترسه ګولۍ چلولې وي او هغه په خپل وینو کې سره کړی. دا چې تاسو کوم وینې د غازی ګل بابا جمعات ته زما شاته دا چوک دی دا ټول یو میدانو په دې باندې دلته د خدای خدمتگار تحریک په کارمندانو ډزې شوې وي. په هغه کې د شپږو سو نه زیات خدای خدمتگاران وجل شوي. د دغه پیښو اگر چې اني شاهدان اوس ډیر کم دي، ډیر خلک وفات شوي دي، کشتاغي کمزوري دي، ضعیف دي، خو بیا هم شته. نوردین بابا را سره ولاړ دی، دی هم د دغه پیښې په عیني شاهدانو کې شامل دی. دین لګ د دغه پیښې په پس منظر باندې ځان پوی کو دغه تاریخ د دې د خلې نورو.
دغه وخت کې خزم عمر شکم دی سه تقریبا 9 سالو خچ سنگ جلوس وته نو ماشوم خرز ته ځان رسي کنه لکه د زمونږ ماشومان چې دي مونږ وو خو مونږ رستو په جلوس کې نو مونږ تماشا کول شه دا څه چل دی. سنگ جلوس ته بابړ نه را روان شو نو پدې کې موږ سره یو ملنګ مرګره شو چې دا غسپین ملنګ نومو. نو هغه چې څنګه مرګره شو د موږ نه مخکې جنډه نیولې وه او را روانو زموږ نه مشرانو نه او چې دې ځای نه را ورسېدلو نو قیم خان اډر وکوې پیر. نو چې پیر ته څنګه وشو نو خلک دلته ټول ولګېدل، څه زخمیان شو، څه مړه شو. پدې کې زنانه چې کوم نه قرآن شریفونه پکې شهیدان شوي وو، ماشومان پکې شهیدان شوي وو ون شولې. خو هغه وخت داسې و چې هر سړی خپل مړی رسولو سنبالولې. حکم زخمیان چې نو هغه اسپتالونو ته چې ورسېدل نو قیم خان لډر وکړو چې د دې تاوان به ورکوي. د کالتوسو زمونږ کالتوس خراب شوي دي.
ماری پاچا مې نوم دی د کندي بالول خېلو. موږ جی د را روانو جلسې ته راغلو، جلوس کې راتلو او سپین ملنګ دا چې یادګار یو کتل دا د ټولو مخکې ټوله ګوله په د مخکې تللې ده. باقي زما اوخې دغه د عظیم خان سره نوکرو د ګړی میا دی عظیم خان کلي کې. او هغه ما چې مړ شو نو هغه ما خپل کور ته یوړم. یاره خدای مې نه خطا کوي جی، اوه نیم سو خلک مړو زخمیان وخوړو څه پته نه لګېد. دا دین دا شاته دا د دارو ژوم لاګه وه او دې کې نان اوبه ولاړې وې چوف په دې ورکته کړه د وښ پکې اوبه نه لګېدې او دې ته مړو کړو. دا جومات نه دی، دا جمعه دی کې پوجو دا دانه دانه ډوګرګان او سره د بوتالو ګرځیدل او پیر یو او تاجو نوم یو د سپنجار وړي مور وا هغه م لګیدل وا او هغه بیا د مریضان پټه کوبل په دې ډاګ.
دا د زیارت ورځ وو د لسم تاریخ زه سلو نیمو کالوم او بابا نه جولې تر روانو چې د زل رو رسیدن ما ته پلار وځ کور ته سکه ما ته مې بابا جلسې لازم ویرادن هغه د دې مټونی ما په شهر واړو لم د قدم کې ډزې شروع شوې جولې دې زل رو رسید. دا هغه میدان د کربلا په حال جړلې دلته پښتنو د شهادت جامونه سکلې دي. دلته شپږ نیم سوه کسان مړې دي. زه چې وړم نو هغه ته چې ډزې شو نه وي ګولې په ماره له پدې پنډې مې خوې د مای چا د اور دا غرا. زه چې کور ته بوتلم پلار کنه نو رااله په مور دا ګور کمان اور هغه پټې کې خوراله خپل په شیرو تړله. زه بیا راغلم دغه شروع وي خو برابر ډېر یې نه ثوابه خلک مدار علاقې خلک راغلي وو په هغه کې ډېر کسان د شپږ نیم سوه کسان وو. څوک څه دریاب وي یوړل او څوک لو کړل ناګمانه وي جړل بار انسان په دې کې اوس سپین ملنګ به وته وي چې هغه په دغه مخامخ کمر باندې دې ځای کې دا یادګار چې جوړ دی په دې ځای هغه لګېده او دغسې جنډې نویلې وې لاسونو کې او پرېوته نه اخیری کې بس پرېوته. بیا د هغې نه وروسته ولته کول شروع شول کورونا نہ خلق و جر دے دو جان و پخوا دے چاپونا کو شین رنگ باو نہ آگے کے باوی ٹکڑا شنا کولا پخپل دیوال بے ڈکی کے لگولا گنی پکور بوٹ لے لو ہی ما ٹول خلق والو کہ چا کرو بس پیسے میں سی وے میں مگے استے دینا او پوالو ٹکولا رد کے امد درو دینا کم نہ ہوا
دہا یادگاری سلے دے چھ د مشرانو د وینا ترمخه کله چې په 12 اگست کال 1903 وختم کې دغه بد پیخ را منځته کېدله نو د بابړې نه ټول خدای خدمتګار په دې نیت راوتلی چې د دې سلی تر شا د کم جماعت لیدل کېږي په دې کې به مونږ کوي او بیا به ټول خدای خدمتګار په دې ځای باندې یو کېږي. ولی په هغه وخت کې د مشرانو د وینا تر مخه دغه جماعت ورته امنیتي ځواکونو د مورچې په توګه باندې نیول او څنګه چې تاسو د یو مشر د خولې نه واورېدل چې کله خدای خدمتګار د سپین ملنګ د بیرغ په اشاره دی یادګاری سلی خوا ته راورسېد نو د شاته جماعت نه پې ډزې شروع شوې او دلته په سونو خدای خدمتګار په خپلو وینو کې لکه د چرګوټو وتلقېده او ساګانې ورکې. هر کال اوس په 12 اگست په دې ځای باندې د دې شهیدانو په یاد کې غونډې هم را جوړېږي. دلته دې یادګاری سلی باندې د عقیدت ګلونه غوړول کېږي. خو کله چې د 12 اگست ورځ تېر شي بیا دغه مقصد او دا شهیدان هم خلک هیر کی. فاروق فراق، وایس اف امریکا، ډیوا.
اوس د زنانو د حقونو په اړه هم یو رپورټ تاسو سره شریکو. نن په خیبر پختونخوا کې د زنانو د حقونو د تحفظ لپاره کار کوونکي یو تنظیم د ښځو سره د تشدد په ضد احتجاج کړی دی او ویلي دي چې پنجاب او سند صوبو کې خو د ښځو د تحفظ په حق لا قانون منظور کړی شوی دی خو خیبر پختونخوا اوسه پورې لا په دغه کې پاتې ده. په دې اړه باندې نور تفصیلات د مدثر شاه په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې پنجاب او سند صوبو د زنانو په ضد د کورنی تشدد خلاف قانون سازی کړې ده خو د خیبر پختونخوا اسمبلی چې هم دې لړکې کم قانون تیار کړو او د کره کتنې لپاره چې اسلامي نظریاتي کونسل ته ولېږو نو هلته پې اعتراض وشو چې د دې بل ځینې نکات غیر اسلامي دي او هم دغه وجه ده چې تر دې وخته بل د اسمبلی نه دی منظور شوی. خو د وایټ ریبن نومینا دولتي ادارې فعالین پېښور پریس کلب مخې ته راغونډ شو او د دغه بل د منظورولو تنے کا ولا
پنجاب سندھ میں ہو سکتا ہے تو
اے پی میں کیوں نہیں
خواتین پر تشدد کے بل کو
منظور کرو
خواتین پر تشدد کے بل کو
منظور کرو.
دی ویل چې ورته بل پنجاب او سندھ صوبو کې منظوري دي شي نو سوال دا دی چې آیا دغه صوبې غیر مسلمه دي چې اسلامي نظریاتي کونسل دغه صوبو په قانون سازي اعتراض نه دی کړی او کنه د دې صوبې واکداران حقیقت کې دغه بل منظوري دوته نه پرېږدي. لکه په دې حق چې د یاد تنظیم یو غړی بختیار خان ډیوا راډیو ته وایي
همدغه خوبه جدا چې په پنجاب یا په سندھ کې کچره دا بل منظوري دي شي نو په پښتونخوا کې دا ولې نشي منظوري دي. د دې ټول چې کم شکونه دي یا موږ چې کم مطالبه کوو هغه هم دغه ده چې د اسلامی چکم قواعد و ضوابط دی داغی نه هټ کې پدی کې یو خبر هم نشته او مونږ دا مطالبه د دې صوبایي حکومت نه چې د مهرباني وکړي دا بل دې زړه تر زړه شکم د دې صوبې نه منظور کړي شي.
یا توی هر څوک د سند او پنجاب صوبو د قانون کې ډیر کموتونه دي لکه په زنانه د کورنی تشدد ثابتې دو سزا د 2000 روپیه تر 2500 روپیه ایښودل شوې ده کومه چې ډیره کمه ده خو بیا هم تر یو حد د زنانه حق خوندي شوی دی او پښتونخوا کې چرته چې داسې کیس رامنځته شي پولیس اکثر راپور نه لیکي او وایي دا کورنۍ معامله ده. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون وایي پاکستان د افغانستان او کانګو نه پس د زنانو لپاره دریم د نړۍ خطرناک هیواد دی چرته چې هر کال د زر نه زیات زنانه د غیرت په نوم وجل کیږي او د اویاو نه تر 90% زنانه د کورنۍ تشدد سره په سناسه شکل مخ وي. د غرس فاټا کې د کورنۍ تشدد سره د مخ کیدونکو زنانو صحیح شمیري نه دی معلومي ځکه چې دغه ته اف سی آر قانون نافذ دی خو سیډون کی وای د قبایلی سیمو د زنانو حالت په د هیواد د نورو برخو نه هم خراب وي او د غوښتنه کوي ډومبیا باید نرم قانون نافذ شي او وخت تیرې دو سره به دې کې بیا نوي اصلاحات هم رامنځته کیږي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا راډیو، پیښور.
اوس د کډوالو پاړي یو رپورت تاسو سره شریکو. د بشري حقوقو تنظیم ریډ کراس د کډوالو د حفاظت لپاره یو نوی ګام اغست دی چې تر مخه به یورپ ته د میډیټرینین سمندر د لارې سفر کوونکو کډوالو لپاره د کښته تنظیم کول شي. د ریسپانډر نومي دا کښته به په سمندر کې ګرځي راګرځي د ضرورتمندو مدد په کوي. په دې حق لباندې نور تفصيلات زموږ همکار نوشروان کلندر په دې رپورت کې راکوي.
د سور صلیب ادارې د ژغورنې د دې نوې هڅو مقصد په زرګونو هغه کډوالو ژوندونه بچ کول دي چې بحیر روم کې د کشتو د لارې اروپایي هیوادونو ته د اوړېدو هڅه کوي. شمالي افریقا او منځني ختیځ کې د امنیت خرابې وجې له وجې تر اوسه په میلیونونو خلک د محفوظه ژوند کولو لپاره د بحیر روم د لارې اروپایي هیوادونو ته اوړېدلي دي. دوی د سمندر د لارې په ناسمو او غلا لارو اروپا ته د غیر قانونه کشتی بانانو سره سفر کوي او د ناقصه کشتو مالکان دوی نه د پیسو ګټلو په لالچ کې دوی د سمندر د خطرناکو لارو بوزي. سور صلیب وایي نن د ګل اورز څخه دوی د سمندري جاز د لارې د ژغورنې او لټنې کومې هڅې پیل کړې دي. په دې وخت به د شمالي افریقا او ایټلی ترمنځ سمندري لارې د غیر قانونه کډوالو ژوند بچ کولو هڅه کوي. روان کال د یو رپورټ تر مخه یوازې د شمالي افریقا او د ایټلی د لارې یو ډیر سوه خزه ماشومان او سړی سمندر کې ډوب شوی دی چا چې د شمالي افریقا ساحل څخه ایتلی هیواد ته د اوړېدو هڅه کوله. د ایتلی سور صلیب اداره یا ریډ کراس با د نړیوال سور صلیب او ریډ کریسنت ادارو په مرسته دغه ګډ مشن تر سره کوي. د نړیوال سور صلیب ادارې سیکرټری جنرال ال حاج اس وای چې تروسه ډېر زیاتې خزي او ماشومان په بحیر روم کې یورپ ته د رسیدو په چکر کې ډوب شوې دي او دا تازه هڅې د خطرو سره مخ دغه ژوندونو بچ کولو لپاره د امید یو اواز دی. د سور صلیب چارواکي وایي دوی به هر میاشت د تازه پیل شو هڅو د لارې یو لسو کډوالو ژوندونه د ځای کېدو نه بچ کول ممکن کړي. د ملګرو ملتونو د یو رپورټ تر مخه تر اوسه په ډوب شو خلکو کې زیاته شمیره د کم عمره او ځوانانو ده. په اروپایي هیوادونو کې د کډوالو ځای کولو په مسله د سختو اختلافونو له سببه د انتقال شو خلکو صورتحال او د دوی سره نړیوالې مرستې اغیزمنې شوې دي. خو د خلکو په لویه شمیره کې ډوبېدو او اروپایي هیوادونو کې د حکومتونو لخوا د سرپناه په مرستو کې د واضح پالیسۍ د عدم موجودګۍ باوجود بیا هم په لویه شمیره کې د شمالي افریقا او منځني ختیځ څخه اروپا ته د کډو کولو تګ لپاره اوس هم ډېر خلک لیواله لیدل کیږي.
ګران اوردونکو تاسو واسه په امریکا ټی وی او ریډیو ته غوږ یې او بوزم ترکی ته چرته چې نږدې درېونه وړاندې د طیب اردوان د حکومت په ضد باندې فوجي بغاوت شوی او د دغه درې اپتو کې د اردوان حکومت په زرګونو فوجیان پولیس استادان چې کوم د هغه د وی چې د فتح الله ګولین چې الته حزمت مومنټ چې کوم دی حزمت مومنټ د هغه د تحریک مشر دی هغه وی چې دا بغاوت کې د هغه لاس لرو د هغه د پلویانو په ضد باندې کاروایانی کیږي. طیب اردوان پلویان هم د زرګونو په تعداد کې چې کوم دی استنبول کې راجم شو او دا هغه مرستې د هغه د حکومت کې چې کوم دی لاریون اوخ کړي. نه دلته په امریکا کې هم دغه شان یو لاریون د هغه مرستیالانو اوخ کړي. د ډیو ریډیو همکارا انیل خالد په نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
په ترکی استنبول کې د اتوار پر ورځ د ناکامې کودتا درې هفتې پوره کېدو باندې په زرګونو خلک د صدر رجب طیب اردوان په ملاتړ کې راووتل او د هغه په حق کې نارې وهلې. امنیت په ځای ساتلو لپاره 15,000 پولیس چارواکو ډیوټیانې هم لګولې شوې وې. صدر اردوان په دې موقع د کورد پلوه عوامي جمهوري پارټۍ مشر نه علاوه د مخالف ګوندونو ټولو مشرانو ته په لاریون کې د ګډون کولو بلنه ورکړه. بلخوا په امریکا کې هم د سپینې ماڼۍ مخې ته د اتوار پر ورځ د فتح الله ګولین په ضد احتجاج وشو. د امریکایي ترکیانو غوښتنه وه چې ګولین دې د امریکا نه ویستې شي. په ترکی کې په 15 جولای شوی فوزی بغاوت نه وروسته د زرګونو پشمیره کې سرکاري افسران، ججان او فوزی چارواکي گرفتار کړی شوی او معطل کړی شوی دي. د بغاوت وروسته د 3 هفتو په موده کې د صدر اردوان حکومت ځنې نور مهم کارونه هم اغستې دي او د استنبول د سیند هغه پل چرته چې باغی سپایانو کې راچولې وه هغه د کودتا په وخت وجلی شوي خلکو په نوم کړی شوی دی. دغه سی دانکره هغه چوک چرته چې باغی فوزیانو ټینکونه راوستي وو دا غی نوم هم بدل کړی شوی دی. د حکومت لپاره د سر نه تیر شوي کسانو په احترام کې یو شمیر کوسی دا غوی په نوم کړی شوی دی. د ترکی میډیا د کودتا حکومتي کامیابو او د بغاوت خلاف جنگیدونکو کسانو په حق کې په غټه پیمانه لیک خودنی کړی دی او د صدر اردوان حکومت را روانه 15 جولای د قومي چټۍ په هیڅ منځلو فیصله هم کړی دی. بلخوا د رجب طیب اردوان خلاف بغاوت کوونکو په لړ کې هم ګامونه اغستې شوې دي چې یو خوا په زرګونو چارواکي د خپل اهدونو لري کړې شوې دي، نو بل اړخ ته په کودتا کې وجلې شوې دغه کسانو لپاره په ترکی کې د سپو ساتلو لپاره جوړ یو ځای سره نږدې ادیره جوړه کړې شوې ده چې نوم یې ولا د غدارانو ادیره کې خو دی ده. سړنکاران وایي د ټولو هڅو نه پس اردوان په خپل هغه مقصد کې کامیاب شوی ښکاري د کومې خوب چاغه د ډېر مودې راسي لیدلو. صدر رجب طیب اردوان با تل د نوی ترکی جوړولو ناری والے او پخپلو کوششونو کې د موجوده ترکی مشر مصطفی کمال اتا ترک نه هم مخکې تل غوښتل. اردوان د ناکامی کودتا تور د امریکا پنسلوینیا ایالت کې ژوند کوونکې ترک فتح الله ګولین باندې لګولې دي او اوس غواړي چې د ګولین نه هر ممکنه بدلی واغستې شي. د یادونې وړ ده په ترکی کې شوی فوزی بغاوت کې 270 کسان مړ شوي چې په کې 40 باغیان هم شامل دي. تاسو سره د لبو په حق لباندې هم یو ریپورت شریکو. د اولمپکس 2014 چې کومې لبې شروع شوې دي داغې په دوی مرز باندې کمې لبې تر سره شوې دي، کم کم میډلز چا اخیستې دي، دغه ټول تفصیلات اورو د محمد عالمگیر په دې ریپورت کې.
ریو ډی جنیرو کې روان د اولمپکس مقابلو په دویم ورځ د کوسوو ملندا کلمندی اولنې داسې لوبغاړي جوړه شوې چې دغه هواد لپاره د سرو زرو تمغه ګټلې وي. د دې جوړو مقابلې ګټلې په کال 2008 کې د سربیا نه ازادي ترلاسه کوونکې کوسوو په اول واریو اولمپکس کې لبیږي. د زنانو جوډو مقابلو کې د جاپان میساتو ناکامورا د روس نتالیا کوزیوتینا د پیتلو تمغه ګټلې. د سویډن سارا جوستروم د 100 میټره بټرفلای لامبو په مقابلو کې د سویډن لپاره د سرو زرو تمغه ګټلې اولنې سویډیش زنانه ګرځېدلې چې دا اعزاز یې ترلاسه کړی وي. پینی اولیک سیاک چې د کینډا سره تعلق لري د سپینو د امریکا دفاعي چمپیون دانا وولمر د پیتلو تمغه ګټلې. میرمن جوستروم د 100 میټره لامبو په 55.8 سلویښت سکنډه کې ویلو سره خپل تیر نړیوال ریکارډ هم مات کړی. په سمبر ډروم کې په غشي نخه وشتو مقابلو کې د سویلي کوریا ډلې خپل برتري برقرار ساتلې. د دوی زنانو ډلې د روس زنانو لا دې لبه کې ماتې ورکړې. او د وزن اوچتولو مقابله کې د چین لوبغاړی لونګ کینګ کوان د 55 کیلوګرام وزن مقابلو کې نړیوال ریکارډ مات کړی او د شمالي کوریا دفاعي چمپیون اوم یون چول لې ماتې ورکړې. د نارینه او جوډو مقابلو کې د اټلی فابیو باسل چې نړیواله درجه بندۍ کې یو کم 30 نمبر باندې دی د سویلي کوریا آن باول له ماتې ورکړې او د سړی د سرو زرو تمغه ګټلې. د نارینه او لامبو مقابلو کې د امریکا مایکل فیلپس په 19 د سرو زرو تمغه ګټلې. د امریکا زنانه او اړخ ته کیتی لیدکی د 400 میټره فری سټایل مقابلې ګټلې، ولې د برتانیې ایدم پیټي د 100 میټره بریسټروک لامبو مقابلې ګټلې. د لامبوزنې په مقابلو کې شپږ نړیوال ریکارډونه په دوو ورځو کې مات شوي او امریکا د تمغو په میدان کې ځان آسټرالیا ته را رسولی چې دواړو دوه دوه د سرو زرو تمغې ګټلې. د امریکا زنانه لامبوزنو کې لدی کې خپل تیر نړیوال ریکارډ 1.9 سیکنډ سره مات کړی او د 400 میټر ازغل یې ګټلې. د اولمپکس لبو په تاریخ کې د ټولو زیاتې تمغې ګټونکي د امریکا مایکل فیلپس 19 سرو زرو تمغې، 2 د سپینو او 2 پیتلو تمغې ګټلې. د ریلی مقابلو ځغل کې د ملګري کیلب ډرسل او راین هیلډ هم په اول وار د سرو زرو تمغه ګټلې. د سایکلو په ځغل کې د هالینډ زنانه انا وان ډر بریګن د سایکلو ځغل ګټلې او د سرو زرو تمغه وړې. د دې ټیم نورې لوبغاړې په آخري پړاو کې راپرېوتې هم وې. د ټینس په مقابلو کې نړیواله درجه بندۍ کې اول نمبر د سربیا نوواک جوکوویک د ارجنټینا مارټن ډیل پوترو د لاسه اولنی راوند کې د لبونه بار شوي. په اول راوند کې د امریکا سره تعلق لرونکي دوه خويندې سرینا او وینس ویلیام هم بیلات د لاسه د لوبونه بار شوي. دې سره سم د برتانیې نارینا اینډي او جیمی مری لوبغاړي هم د لوبونه بار شوي. د کال 2012 د سرو زرو تمغې ګټونکي ویلیام سپندلا د سربیا لوسی سفاروا او باربروا سټرایکووا ماته ورکړې. مری رونولا د برازیل تامس بلوچی او اندریسا ماته ورکړې. په هکې کې آسترالیا د سپین د لاسا د 0 په مقابله کې 1 ګول سره ماته خوړلې. په فوټبال په مقابلو کې د برازیل او د عراق مقابله بغیر د 2 ګول برابر پاتې شوه. برازیل د دینه وړاندې سویلي افریقا سره هم خپل مقابله بغیر د 2 ګول سر په سر پی خو دی و.
ګران اوردونکو په امریکا کې د پاکستانی ډاکټرانو یو ټولنه هم شته او هغه هر کال پروګرام را جوړي. دا کال هم پروګرام را جوړ کړی او په دغه کې مختلف پروګرامونه شوي. د فیشن ډیزاینران هم پکې په یو شمېر تعداد کې راغلي چې کوم مشهور فیشن ډیزاینران دي او دغه ځکه یو فیشن شو هم شوی. د ډیو ریډیو همکارا وګم جالوان هم دغه دستوري ته ورغلو یو رپورټ په تیار کړی او ورته ته تاسو پام راګرځو.
په میریلند ایالت ګیلورد ریزورت کې د شمالي امریکا نه د ډاکټرانو ټولنې کلنیزا غونډه کې یو شمیر پروګرامونو کې یو فیشن شو هم شامل و. دغه فیشن شو کې لویو ډیزاینرانو خپل جامو نمایش کړی دي چې پکې د پاکستان سره تعلق لرونکي ګڼ شمېر خلکو برخه اخیستي. د پاکستان نه راغلي په دغه ډیزاینرانو کې علي زیشان، سایرا شاکرا، فانک ایجیا، سانیا مسکاریا او نور ډیر نمونه شامل دي. دغه پروګرام د ډیر رڼاګانو او د خسته موسیقۍ سره ترتیب شوی و چې د پاکستان د ماډلانو نه زیاتې پکې خارجي ماډلانو کیټ واک وکړو او په سټیج باندې د جامو څرګندونه وکړه.
د پاکستان سره تعلق لرونکي د جامو ډیزاینر چې د لاهور نه دغه پروګرام ته د برخي اغستل لپاره راغلی و اسمی دیوالی ریډیو ته وی
اهم د دې خواندور ریپورت سره زمونږ د خبرونه وخت هم سره ترسي د پروګرام قربانو کې زو مانیلا خالد
او زه نوشیروان کلندر
تاسو نه اجازه غواړو د الله پامان.